د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خپرونه کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال د لسګونه کسانو د مړینې او ټپیانېدو په اړه تاسو ته جزئیات درکوو. د همدې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیت قمندان د دشمنانو د یوې لویې دسیسې په نتیجه کې وشل شوی دی. په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ پایلوبه روانه ده. د پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیموونکی په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د خبرونو تفصیل: په ننګرهار کې نن په یوه چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. له ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې چاودنه د هسکې مینې په یوه جومات کې شوې ده، خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې پر جومات د هوان مرمۍ لګېدلې ده. ځینې راپورونه وایي چې لږ تر لږه دېرش تنه په دې پیښه کې وژل شوي دي. د دې پیښې د جزئیاتو په اړه وروسته په دې خپرونه کې معلومات درکوو. د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیت قمندان د دشمنانو د یوې لویې دسیسې په نتیجه کې وژل شوی دی. محمد اشرف غنی دا خبره نن د لویې جرګې په خیمه کې د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه.
د جنرال رازق شهادت وښودله چې د پردیو دسیسو باوجود د افغانستان خلکو اوس هم په یو غږ له هیواد او زړور و سرتیرو څخه په ملاتړ کې خپل یووالی ساتلی ده. هغه تشه چې دوی غوښته چې په لوی قندار او افغانستان کې راسي را نخله هیڅ وخت به نه راسي.
د کندهار ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالرازق تیر کال د ولسي جرګې له انتخاباتو دوی ورځې مخکې د تلی یا میزان په شپږویشتمه نیټه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو ځینې جګپوړي چارواکي هم حاضر ول، د یوه افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. جنرال عبدالرازق د خپلې دندې په ترڅ کې په کندهار کې د مخالفانو ډېرې حملې شنډې کړې وې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم په یوې اعلامیه کې د جنرال رازق وژنه یوه ضایعه بللې ده. په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ پایلوبه روانه ده. د شپږیزې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې د مس عینک ډله د بند امیر له لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د الکوزي کلا شپږیزه پایلوبې ته ډېر خلک تلوسه لري. د سیالیو په دې لړۍ کې پرون د بند امیر شمارانو د کابل بازانو لوبډلې ته په درې منډو ماته ورکړه او پایلوبې ته ووت. سیالۍ د تلې پر پنځلسمه پیل شوې وې. په دې سیالیو کې د کرکټ شپږو لوبډلو ګډون درلود. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیموونکی په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته یې د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د دې نړیوالې ادارې اجرایي رئیس نن ویلي سره له دې چې سټیفن باتلر قانونی ویزه درلوده، بیا هم پرې نه ښودل شو چې په لاهور کې د علامه اقبال نړیوال هوایي ډګر کې له الوتکې کښته شي او بیرته د امریکا متحده ایالاتونو ته ستون شو. بټلر وویل ورته ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت په ممنوع لیست کې نوم شامل دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایي رئیس جویل سایمون د سټیفن بټلر اخراج ګنګس کوونکی او د حقوقو کسانو پر مخ یوه څپېډه وبلله چې په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په فکر کې دي. سایمون په یوه اعلامیه کې وویل په لاهور کې د هوایي ډګر چارواکو د بټلر پاسپورټ ضبط کړ او دا یې مجبوره کړ چې د قطر پلازمینې دوحې ته بیرته لاړ شي. د پاکستان چارواکو سمدلاسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د دې په تمه دی چې پوه شي آیا په نړۍ کې د مالي څار د ادارې د هیوادونو له لیست څخه د وتلو لپاره چې د ترهګرۍ په تمویل بشپړ کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي دي او کنه. د مالي څار دا کاري ډله چې مرکز یې په پاریس کې دی نن جمعه خپله پنځه ورځنۍ غونډه پای ته رسوي. ټاکل شوې ده دا اداره نن پریکړه وکړي چې اسلام آباد د څارنې له لیسته وباسي او یا یې د شمالي کوریا او ایران سره په تور لیست کې شامل کړي. په نړۍ کې د پیسو سپینولو د څار د ادارې تیر کال پاکستان د تروریزم د تمویل په خړ لیست کې چې د څارنې لیست دی شامل کړ، څو په اسلام آباد فشار راوړي چې له تروریزم سره خپل ملاتړ پاس کړي. په نړۍ کې د مالی څار په دې اداره کې 15 هیوادونه او 2 سیمه ییز سازمانونه غړیتوب لري. دوی له بانکونو او نړیوالو پانګوالو غواړي په هغو هیوادونو کې پانګونه ونه کړي چې د دې ادارې د څار په خړ لیست کې شامل دي. او ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل شو. په دې شورا کې د 193 هیوادونو له جملې څخه 144 د ارمنستان په پلوي رایه ورکړه. پرون ارمنستان او پولند هغه دوه هیوادونه وو چې په سری ډول د اړتیا وړ رایه واخیستې. څو د ختیځې اروپا په شورا کې 2 څوکۍ وګټي، خو مالدووا ونتوانېده دغه هدف ته ورسیږي. د ختیځې اروپا د سیمې شورا 24 څوکۍ لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دا اقدام شی چې نړیواله ټولنه څومره زموږ پر هیواد باور کوي، په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې. اندونیزیا، جاپان، مارشال ټاپوګان او جنوبی کوریا د آسیا پاسیفیک په حوزه کې 4 څوکۍ خپلې کړې دي، خو عراق د څوکۍ په ګټلو کې پاتې راغی.
حسمت څاروان و چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یوه چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. له سیمې په راپور کې به دا درته ووایو چې ځینې چارواکي وایي چې دا د هوان یوه مرمۍ وه چې چاودېدلې، او ځینې نور چارواکي وایي چې بمی چاودنه شوې ده. په نورو موضوعاتو کې افغان ولسمشر د جنرال عبدالرزاق د تلین په غونډه کې نوموړی د افغانستان رښتینی بچی وباله.
جنرال عبدالرزاق له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې شهید سو.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو د ژوند پر زړه بګنوونکي حالت اندېښنه ښیي، او د ننګرهار د مطبعې د سلیزې کلیزې په پلمه ګورو چې دا مطبعه له کومو ستونزو سره لاس ګرېوان ده.
دولتي مطبعه دا 100 پخوا جوړه شوې، څو ځل چور شوې ده، لاریونونو کې سوځېدلې ده، اوس یې زړه مشینري پاتې ماشینونه چې دي د کار غورځېدلې دي.
د کرکټ بورډ له لوبغالي مو د شپږیزې د پایلوبې له وروستي حاله هم خبرو. را سره اوسه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام واورئ. زموږ خاګله ازادۍ رادیو اوري. راپورونه وایي چې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یوه جومات کې په یوه چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمېره له 1000 زیاته ښودل شوې ده. ځینو چارواکو ویلي دي چې دا چاودنه د یوه هوان د فایر په نتیجه کې وه، او ځینو نورو چارواکو ویلي دي چې په جومات کې دننه چاودنه شوې ده. د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. انوري صاحب، له چارواکو نه مو کوم معلومات تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي؟
مننه. نن دلته چارواکي وی د ننګرهار د والی ویان تاولا خو غنی وی چې 2 د هسکې مېلې د جودري په جمعات کې یو 14 شوي چې دوی وی چې دا د هوان مرمۍ راغلي په جمعات لګېدلې ده، او د جمعات چت پرې وته ده چې خلک ورلاندې شوي دي. دوی وی چې په دغه 14 کې یا په دغه هوان مرمۍ کې تقریبا چې خوګیانه وي 28 نمبر دی، او 55 تنه ټپین دي. خو د هسکې مېلې د کلینیک مسول ډاکټر زرغون څو شی به وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه دو دیرش جسدون را اولی شویدی یا شپیته اول شپیته و زیاد تپیان ور تر اولی شویدی چه یا شمیر تپیانی در ننګرهار حوزوی روغتون تا انتقال کرید دی تکل سیب.
بله او دقیق معلومات څه تر لاسه شوی دی له چارواکو نه مو څه تر لاسه کړی دی او همداراز د پیښې د علت په اړه
تر اوسه لا دقیق نه ده معلومه خو خوګیاڼی وایي چې دا د هوان مرمې ده د سیمې یو تن وویلې چې دا بمی چاودنه ده تر اوسه نه ده معلومه چې نویت څه شی و په رښتیا هم دلته کوم مینځ په ځای شوی او مخکې د مخکې نه یا د هوان مرمې راغلې دا به وروسته معلومیږي خو تر اوسه چې د هسکی مینې کلینیک د زخمیان دغه پیښې نه راوړل شوي دي دوه دېرش وژل شوو جسدونه دي او له شپېته زیات د ټپیان راوړل شوي ورته تکل سیب
او مسولیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې یا فرد نه دی منلی تر زیاته مننه روحلا انوری د ازادۍ رادیو خبریالو چې په هس کې منی ولسوالۍ کې د دې پیښې په اړه جزئیات راکول په دې پیښه کې چې تر اوسه پورې علت نه دی معلوم لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي د ننګرهار د ولی ویان عطاوله خوګیاڼي شیبه مخکې ازادۍ رادیو ته په دې اړه له خپله لوري د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ ځینې جزئیات ورکړل.
سلامونه. نن د هسکی مینې ولسوالۍ په جودرې سیمه کې جمعه چې د جمعې لمونځ ادا کېدل ته د هوان مرمې لګېدلې د جمعه باندې همدې له امله چت هم ناست دی. تلفات شته دی خو تر اوسه پورې دقیق ارقام معلوم نه دي. ورسره معلومات شریکو.
د ننګرهار د ولی ویاند عطاوله خوګیاڼی و چې په هسکی مینې ولسوالۍ کې د نننۍ پیښې په اړه یې جزئیات راکول. تر اوسه پورې د پیښې جزئیات نور جزئیات د چارواکو له قوله او همداراز د عیني شاهدانو په حواله را روان دي. موږ د نویو معلوماتو له ترلاسه کولو سره سم تاسو هم له دې جریانه خبرو راسره اوسئ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژل کېدو لومړی تلین نن په کابل کې په یو لوی غونډه کې ومنځل شو. ولسمشر اشرف غني په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته وویل چې د کندهار پخوانی امنیه قومندان فقید عبدالرزاق اڅکزی د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جنرال رازق د وژنې عاملین نیول شوي دي. له کابله د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ. د راپور د جنرال عبدالرزاق د خبرو له یوې برخې پیلېږي.
د جنرال عبدالرزاق اڅکزی د وژل کېدو لومړی تلین د یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو په حضور کې ولمانځل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ په دغه غونډه کې وویل چې د کندهار پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزی د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې ووژل شو.
جنرال عبدالرزاق زموږ د امنیتي ځواکونو له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې د هیواد په دفاع کې شهید شو. مګر نن زرها نور عبدالرزاق خان جوړیږي.
د ولسمشر غنی د خبرو بله برخه تر ډیره سولې او ولسمشریزو ټاکنو باندې متمرکزه وه او ټینګار یې وکړ چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او حکومت د سولې د ټینګښت لپاره پوره ژمن دی.
مردم و دولت افغانستان
دولت او خلک د یوې بنسټیزې سولې پلوي دي او سوله ماته لومړیتوب لري او حکومت د سولې ټینګښت لپاره شمن ده.
د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم یاد غونډه کې د جنرال رازق وژنه یو ځای وګڼه.
واضح بود که با وحدت ملی پابند
دا څرګنده ده چې جنرال رازق ملي وحدت تشمن او سولې ته هیله مند وو. په وطن کې سوله د ټولو شهیدانو یوازینی ارمان وو او هیله مند یو چې یوې سراسري سولې ته ورسیږو.
د جنرال عبدالرازق اڅکزي د لومړي تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر غني او اجرایي رئیس په ګډون د ولسمشرۍ یو شمېر نورو نوماندانو جهادي مشرانو د جنرال عبدالرازق کورنۍ په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو استاد د افغان حکومت د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو ګډون کړی وو. د کندهار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د ولسی جرګې له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د میزان په شپږویشتمه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم پکې حاضر وو، د یو افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. د کندهار ولایت دغه وژل شوي امنیه قمندان له تیرو څو کلونو راهیسې په کندهار ولایت کې د مخالفینو ډېرې حملې شنډې کړې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د دې پیښې ډېرې عاملین نیول شوي دي.
د شهید جنرال رازق قضیه په جدي توګه څېړل شوې ده. هغه کسان چې په دې برخه کې دخیل وو هغه نیول شوي دي، او هغه ترستان طالب ترایګر چې په داخل د افغانستان کې دغه برنامه پلان کړی وه، دغه تروریستي برید پلان کړی وه، هغوی له منځه وړل شوي دي. حتی دغه نورو کسانو چې په دغه برنامه کې که په داخل د افغانستان کې دي که د مرز اخوا دي دغو برخه کې هم روان دي.
هڅه مو وکړه څو د ملي امنیت عمومي ریاست د څېړنو په تړاو هم معلومات ترلاسه کړو، خو بریالي نه شو. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې حاجي سید داود تر یو چتر لاندې د اکثرو سیاسونو راټولېدو ته په اشارې وایي چې دا د ملي اجماع پیل دی، او ویل چې افغانستان ته د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز کابل ته په سفر کې له نوماندانو غوښتي چې باید یو واحد دریز ولري څو د بین الافغاني سولې لپاره یو واحد مذاکراتي ټیم وپیژندل شي.
د ناجي ساپې په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غني نن د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې خبرې وکړې، او همداراز په دې غونډه کې نورو دولتي مشرانو او همدارز د سیاسي ګوندونو او د اپوزیسیون مشرانو هم خبري وکړي، او جنرال عبدالرازق د هغه د کارنامو په خاطر او طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره د هغه د مبارزو په خاطر وستای. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودري سیمه کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جومات د هاوان مرمۍ لګېدلې چې البته د ننګرهار د والي ویان د خبره کړې ده، وایي چې په دې پیښه کې زیات کسان وژل شوي، لسګونه کسان مړه او ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني له ازادۍ راډیو سره څو شېبې مخکې تازه خبرې کړې دي. د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال باز محمد عابد د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. عابد صاحب، تاسو ل چارواکو څا اوریدلې د مخکې مونږ البته تاسو له بل همکار زمونږ د خبریال روح الله انوري سره خبرې وکړې، او هغه یو څه معلومات راکړل. چارواکو ډیر معلومات په دې اړه نه درلودل، تاسو څه معلومات تازه ترلاسه کړی دي؟ بلې تکل صاحب،
معلومات دا دي چې لږه شېبه وړاندې د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني راته وویل دغه پیښه اتیش تنه وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. خو د تر ده وړاندې د هسک مینې د کلینیک یو ډاکټر چې د نوم د ښودلو یې ډډه کوله وویل چې په دغه پیښه کې 22 تنه جسدونه او تر شپېتو پورې زخمیان روغتون ته راوړل شوي دي. بلخوا هلته د سیمې خلک وایي چې د پیښې له امله، د چاودنې له امله یا د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د جومات چت پرېوتی دی چې زیات منځګزار اوس هم د خاورو د ډېریو لاندې دي، چې په هغه کې به هم د مړو او د ژوبلو شرحه معلومه شي. یعنې دقیق ارقام لا تر اوسه پورې نه ولایت ترلاسه کړي دي، نه ولسوالۍ ترلاسه کړي دي، او نه له خبریالانو سره شریک شوي.
بل او عابد صاحب، تاسو چې ښاغلي خوګیاني سره خبرې وکړې، د پیښې د علت په اړه یې تازه معلومات نه دي ترلاسه کړي چې آیا دا په رښتیا د هوان د مرمۍ چاودنه وه چې د جومات پر چت لګېدلې، او که د ځینو راپورونو له مخې په جومات کې دننه چاودنه شوې؟
هو همدغسې متضادې دعوې دي. ځینې وایي چې چاودنه شوي ځینې وایي چې د اوان مرمۍ د لګېدو له امله چتره پرېوتې دي او زیات مرګ ژوبله چې ده دغه د چت د پرېوتو له امله مونځ ګزارو ته رسېدلې ده. خو په دقیقه توګه نه د ولایت چارواکو او نه هم د ولسوالۍ چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې آیا دا چاودنه ده ځانمرګې دي او که د اوان مرمۍ ده.
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد و چې له جلال آباد ښار نه یې د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د پیښې جزئیات راکول. د ازادۍ راډیو د خپرونو په دوام کې به په دې اړه نور تفصیل هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزو نور راپورونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د دیره کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې میشت کوچیان ادعا لري چې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري، ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي او ورشوګانې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی راکوي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له دولت څخه غواړي چې دغه قشر ته د لومړنیو حقونو د تامینېدو فرصت برابر کړي. په بلخ کې کوچیان ادعا لري چې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي او په تیرو 18 کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته بې پامه پاتې شوی دی. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې کوچیان شته، خو نه لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري او نه یې هم د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره شوې ده. عبیدی وایي چې کوچیان ښوونځیو ته د نه لاسرسی او د صحي خدمتونو د نه ترلاسه کولو تر څنګ د څښاک پاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ ولایت کې کوچیان په ډېر ناوړه وضعیت کې اوسیږي او سره له دې چې د هغوی مالسرونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي، کابو دوی لسیزې کېږي چې کوچیانو ته د دولت له لورې د هېواد د نورو اتباعو په نسبت په یوه سترګه نه کتل کېږي. په شمازون کې د بشر حقونو د دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې کوچیان هم د افغانستان د اتباعو په توګه حق لري چې د زده کړې له نعمت څخه برخمن شي، ورته صحي خدمتونه په وخت وړاندې شي او د ستونزو حل یې د حکومت د تګلارې په لومړي سر کې ځای ولري. سامی په دې اړه وویل: په بلخ کې کوچیان وایي چې د راتلونکي ژمي لپاره په چهاربولک، چمتال، دولت آباد، کشندې، خلم، بلخ او شولګره ولسوالیو کې خپلو څارویو ته د الوفې له کموالي سره مخ دي او تیر کال هم د الوفې د کمښت او د ژمي سړې هوا له امله یې څه باندې 200,000 څاروي تلف شول. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدی له مرستندوی بنسټونو او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دا ډول ستونزې د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د ورته مرستې برابرې کړي. د کوچیانو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې په بلخ ولایت کې څه باندې 20 زره کوچیان اوسیږي چې اکثرا په مالدارۍ مصروفه دي، خو د ګڼ شمېر ستونزو سره سره ځوانان یې د کار زمینې له نشتون هم ځورېږي. موجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
په ننګرهار ولایت کې دولتي مطبعه د ماشینونو د خرابوالي، د تعمیر د نشتوالي او د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. د دې مطبعې د جوړېدو 100 کاله پوره کېږي، خو د مطبعې چارواکي وایي چې ستونزو ته یې دولت هیڅ راز پاملرنه نه کوي.
دا د سل کلنې دولتي مطبعې له نهو څخه یوازې د دوو ماشینونو غږ دی چې یوې چاپ کوي او بلې کاغذونه پرې کوي. د دغو ماشینونو دوه تنه کارکوونکي وایي:
دولتي مطبعې کارګر یم، دا د کټنګ ماشین دی، تقریبا 20 کاله برابرې، انشاءالله 20 کاله به بالکل ماشین خو د کار نه دی، چاپ ماشین خو زموږ بالکل د کار وتی.
په دې نه پای ماشینو کې یو وای ماشین فال ده څنګه نیمه فال ده کله پلاس باندې کاغذ ورته نشته کله په دغه باندې برق باندې چې دا ډېر په مشکلات سره موږ مدبې سره له کومه کښې سره مدبې مشکلات خلاصې.
امان الله له زلمیتوب په همدې مطبع کې له هغه وخت کار کوي چې دلته د اوسپنې له یو توري کلمې او له کلمو جملې جوړېدې. امان الله د تیر او اوسني وخت په اړه وایي،
عرفچنی کې خو دوی د حروف واسطه باندې کار کوله چې عرفچنی کې مشکل کارم، خو بیا هم د ورځې 2000 اخبار چې د چاپ نه وته او سبا یې ته بځې توضیح ته ماته وو. اوس اخبار کم شوی دی، سر دغې نه چې کار کمپیوټري دی، د کمپیوټر نه وځي، ماشینونه کمپیوټري دی، بیا هم اخبار تعداد کم دی.
په 1383 لمریز کال کې عربانو د حرمینو شریفینو په نوم کمپیوټري مطبعه دولتي مطبعې ته حواله کړه چې همدې سره د حروف چینی له زاړه دوده راووته، په کمپیوټري او عصري وسایلو سنبال شوه. خو د ولسمشر کرزي د واکمنۍ پر مهال لاریون کوونکو وسوځوله او ماشینونه له کاره ولوېدل. په ننګرهار کې د دولتي مطبعې مسؤول عزت الله ځواب ازادي راډیو ته خپلې شته ستونزې داسې قطار کړې.
د ازادۍ دولتي مطبعه دا سل کاله پخوا جوړه شوې، سو ځل چور شوې ده، لاریونونو کې سوځېدلې ده، اوس یې زړه مشینري پاتې ماشینونه چې دي د کاره غورځېدلې دي. همدارنګه دا د باختر اژانس په ځمکه کې ځای په ځای شوې، هغه تعمیر چې دی هغه نور د غورځېدو په حال کې دی، او زمونږ کارکونکي چې دي دا د دوی ژوند له خطر سره مخ دي.
خلک وایي د ننګرهار د دولتي مطبعې په څیر اکثره دولتي تصدۍ د حکومت د نه پاملرنې او خصوصي سکتور سره د یو شمیر مسؤلینو د شراکت په وجه په ټپه ولاړې دي، او د دې پر ځای چې حکومت ته یو څه عواید او د څو مامورینو معاشونه برابر کړي، د کارونو د نشتوالي په وجه په حکومت تاوان دي. ښاغلی ځواب وایي، خصوصي مطبوعو کې ځکه یو شمیر دولتي کارکوونکي اسناد چاپوي چې هلته یو څه ورته پاتې کیږي، خو له دې نه دي خبر چې یو تعداد دولتي اسناد محرم دي او هر ځای کې باید چاپ نشي. په افغانستان کې به پخوا اکثره تصدیو ته حکومت د کار زمینی برابرولی چې ورسره به تصدیو د خپل ځان ساتلو تر څنګ خپلو مامورینو ته معاشونه، د برېښنا بیلونه او حکومت ته به هم یو څه عواید برابرول. خو له تیرو څو لسیزو او بیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو زیاتېدو سره دولتي تصدیو ته د حکومت پام کم شوی، نو ځکه خو اوس یادې تصدۍ په بد حالت کې او د نورو د خیر په تمه دي.
ستاسو له پیغامونو
جی. ہلمند ولایت مرکز رشتگاہ پیغام د آزادی راڈیو د پیغام طالبان څخه مې غوښتنه ده چې ورور د خدای په خاطر د خپل ملت په خاطر سولې ته راشي، په قطر او په ایران او په روسیې پسې مزغلي، خپل خاورې ته راشي، خپل په وطن کې خپل د حکومت سره کښېني، خپل مشکل سره حل کړي. طالبانو دغه پلمه ده چې امریکایانه وه، د طالبانو په دلته په هلمند کې زما پیدې په جبر په جلبزارې خلک کړول، په شمال کې جنګ ول، د خلکو سرکانې په خرابول. دا خو نه اسلام وایي نه قرآن وایي، بس دي بس دي، نور د خدای په خاطر د قرآن په خاطر دا مشکل سره حل کړي، سره کښېني، د خدای لاس ته وګوري، نور وخت نه نیسم، مخته مو شه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خبرو اوریدو ته را سره وسی. نور مطالب هم لرو، خدا شه به اسمت څاروان ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ننګرهار د هسکې مینې په یوه جومات کې نن لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او 18 نور ژوبل شوي دي. له ننګرهار څخه د ازادي راډیو خبریالان د چارواکو په قول وایي چې د هسکې مینې د جودري په جامع جومات کې په داسې حال کې چاودنه شوې چې ګڼ خلک د جمعې په لمانځه ولاړ ول. د هسکې مینې د روغتون ډاکټر زرغون ازادي راډیو ته وویل 23 مړي او 18 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیه قمندان د دشمنانو د وی لوی د سیسې په نتیجه کې وژل شوی دی. محمد اشرف غنی دا خبر نن د لوی جرګې په خیمه کې د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکی په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. پاکستان د پټمړې څوپوشي آیا په نړۍ کې د مالی څار د ادارې د هیوادونو لیست څخه د وټولو لپاره چې د تروریزم پر تمویل بشپل کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي دي او کنه. او وروستۍ خبر چې اوس را ورسید ویل کیږي چې پاکستان په تور لیست کې لویدو وشغورل شو. ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل شو او د اروپای ټولنې مشانو په بروکسل کې د خپلې سرمشیزي لومړی ورس په دې ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د شمولیت په اړه له کومې پریکړې پرته پای ته ورسوله.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. اوس ګورو کرکټ په حال کې د افغانستان د کرکټ د ملي د کرکټ بورډ سټډیوم ته ورزو. د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. نن د افغانستان د کرکټ بورډ په سټډیوم کې د شپږیزې د کرکټ د لړۍ پایلوبه د مسایناک او بند امیر د لوبډلو ترمنځ روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې سټډیوم کې دی. اکرام صاحب، لوبه کوم ځای ته رسیدلې؟
تکل صاحب ډیره زیاته مننه. لوبه د مسایناک په بریا باندې پای ته ورسیده او په دې سره ویلی شو چې د 2019 کال د شپږم سیزن د مسایناک په بریا سره پای ته ورسېده او دوی د دې کال د شپږیزې اتلولي ترلاسه کړه. دوی د بند امیر له لوري ورکړ شوی 155 منډې هدف د سیالۍ په وروستي اور کې او یو بال پاتې و چې هدف یې پوره کړ. په داسال کې چې و لوبغاړي سوځېدلي وو او په وروستۍ کې لوبه یو ډېر هیجاني حالت ته هم رسېدلې و. خو دا د مسایناک د لوبډلې بالر تقریبا ال راوندر شرف الدین اشرف چې ترپای ودری دا مسایناک لوبډلې ته بریا ور په برخه کړه. لوب پای ته رسیدلې ده، مسایناک په بریا باندې سرمنی مراسم لا پای ته نه دي رسیدلې. دا به سوشي بو کې پایل کیږي او هغه د تلوالې خاب چې دی هغه به د مسایناک د لوبډلې کیپټن محمد نبی ته ورکول کیږي. بلې تکل سره
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د افغانستان د کرکټ د شپږیزې د لړۍ د پایلوبې له جریانه راپور راکو. اوس هم ورزو د گاونډي پاکستان مسایلو ته. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې د روانې اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه به د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي. مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د اکتوبر له 1 نیټې به د اسلام آباد په ډی چوک کې پرلت وهي. هغه په ډاګه کړې ده چې پرلت به تر هغه پورې روان وي چې حکومت نوی ړنګ شوی. د اپوزیشن ګوندونو لویو ګوندونو هم د مولانا فضل الرحمن د دې احتجاج ملاتړ کړی دی، خو د تحریک انصاف واکمن ګوند په مشرۍ حکومت وایي چې اپوزیسیون ګوندونو ته به په اسلام آباد کې د احتجاجي غونډې اجازه نه ورکوي. په دې اړه د بس لپاره د پاکستان د مشرانو د جرګې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د څانګې مشر عثمان کاکړ د شیبه په سټوډیو کې راسره دی. کاکړ صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. فکر کوئ چې د مولانا فضل الرحمن به وکولی شي چې دا پرلت تر هغه ځایه پورې چې د غوښتی او په پام کې یې ده تر هغه ځایه ورسوي، یعنې د اسلام آباد مرکز ته زړه ته؟
ستاسو ډېره مننه. تاسو ستاسو ټوله اوریدونکو ته دا معلومه ده چې د موجوده حکومت چې دا مسلط شوی دی او درغلی په ذریعه راغلی دی او ولس ډېر ځین بېزاره دی، بدامنی زیاته شوې ده، دهشتګردي بیا خوره شوې ده، ګرانی زیاته شوې ده، بېروزګاري زیاته شوې ده، پارلمان هیڅ حیثیت نشته، پرانشل اسمبلیانو هیڅ حیثیت نشته، د صوبایي کوم دغه دی، خارجه پالیسی ټوله ناکامه ده، داخله پالیسی کې قومونه ولسونه مطمئنه نه دي. نو یو ډېر سخت ولس دی او ستونزو سره مخامخ دي. بیا نو اپوزیشن ګوندونه چې کوم پریکړه بیا مولانا صاحب خپله رحمان صاحب آزادي مارچ اعلان کړی دی او ټول ګوندونه د دې حمایت کړی دی، بلکې پښتونخوا ملي پارټیو دا ګوند چې دی دا بالکل عملاً په دې مارچ کې به شریک وي. جنوبي پښتونخوا نه، خیبر پښتونخوا نه، فاټا نه، کراچۍ نه، او سند نه، او د پنجاب نه، چې کوم پښتانه دي زموږ د ګوند غړي دي، تر اسلام آباد نه تر کشمیر پورې دا به په دې کې شرکت کوي.
بله، یعنی دا یوازې د مذهبي ګوندونو لاریون به نه وي، په دې کې ملت پال یا نشنلیست ګوندونه هم برخه لري
او اپوزیشن پارټیانې بیا اپوزیشن پارټیانې داسې ځینې دا وایي چې موږ به په دې کې ناست یو، برخه به خو ځینې وایي چې موږ حمایه کوو، حمایه ټوله کوي، حمایت یې ټول کوي، خو ځینې به ګډون کې لري.
نو له دې یادونې ستاسو مطلب دا دی چې مولانا فضل الرحمن به وکولی شي چې د حکومت پر ضد دغه یون یا نهضت چې د پیل کړی دا به د نورو ګوندونو هم د ملت پالو او هم د مذهبي ګوندونو په مرسته کامیاب کړی؟
دا کامیاب په دې باندې به زه دا ووایم، مثال کې حکومت وایي چې موږ نه هله کوو، کله د خیبر پښتونخوا حکومت یو خبره وکړي، کله وایي چې موږ په اسلام آباد نه رای هله کوو، کله وایي چې موږ پرلت نه هله کوو، موږ د احتجاج نه هله کوو. نو دا د حکومت چې دی دا ټیک نه دی، دا غلطه خبره کوي چې موږ مانه دوی و ناسته نه لکو یا د ازادي مارچ ته نه لکو. دا په کارم دا د سی په هر حالت کې دا ازادي مارچ دی، دا وسی دا لازمي دی او ضروری دی.
بله، یو بل خبره چې خایز مونږ اوریدونکو غوړي پوښي دا ده چې پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې نهضت دا اوس ډیر مشهور شوی دی، مخصوصا د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې. د دوی دریز د دې لاریون په وړاندې معلوم شوی
د پیچیم غه ګوره پیچیم منظور پښتونو پیچیم چې دی هغه ډیره ساده خبره کوي. موږ پښتون وزیرستان ټول پښتون د دې سره ډیر زیاتوب سو دی لګر پښتانه سره. نو په کار دا دی دا زموږ د پیچیم کم شپږ خبرې وي، شپږ نکتې وي، پر دې عمل درآمد نه دی سوی. پیچیم څه دی دا و پوره من احتجاج ته نه لکی، حکومت څه دی، ادارې څه دی.
یعنی مطلب دی د مولانا فضل الرحمن د دغه لاریون یا دغه پلان او د پی ټی ایم ترمنځ مشترک ګډ ټکی کامن ټکی شته؟
دا چې دی کامن ټکی خوسته که پر دی باندې مولانا صاحب لږ کومک وکړي دا د اگر مسدسی د قسم کامن دی.
بله، بیا د دوی دوړو ترمنز په سیاسي برخه کې اړیکه اوراو به څه ډول دی یو د بل ملاتړ به وکړي په دې خاصه قضیه کې
د پیټیم
او د پیټیم او د مولانا فضل الرحمن د دغه ټول جریان ترمنز.
ګوره پیټیم خو نو تقریبا د حکومت ضد دغه څه دی، پیټیم خو دا کول غواړي. دا جلا موضوع دی چې مثال مولانا فضل الرحمن صاحب د آزادی مارچ دی او پیټیم ته دونه گنجایش ورله کوي څنګه د دې برخه سي.
بله،
دا سوال
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د پاکستان د مشرانو جرګې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان د څنګه مشر عثمان کاکړ و چې د جمعیت العلماء اسلام د ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن د وروستي اعلان په اړه خپل نظر څرګنداوه. ښاغلي مولانا فضل الرحمن اعلان کړی چې د اکتوبر له 28 به د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر ضد لاریون پیلوي او د اکتوبر په 1 به د اسلام آباد په ډی چوک کې پرلت وهي او تر هغه پورې به د پرلت ته دوام ورکوي چې حکومت نوی ړنګ شوی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو. تاسو رابولم د آزادی رادیو د 19 پروګرام آزادی او اوریدونکو اوریدو ته.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله ستاسو د دېونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ واستونځوي چې دوی د خپل معاشونو پاړه درلود او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتونو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د مالولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونه په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او مالولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. ترې وې وقفې وروسته به له ښاغلی فضلي څخه وورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې 8 میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو 8 میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 3.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسا پوری مخسر دریلکه او لستر کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکو وګړي سب چې هغه ته عملا مجددي امتیازات ورکوي. موږ وتوانیدو چې په 15 میاشتو کې 5 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بلاخره بیا مو تقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه دوام لري. یوه هفته مخکې